یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. کابل نن د پاکستان د قبایلي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبرې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې په دې پلاوی کې د وزیرستانیانو، ورکزیو، کرمې، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون د بیلابیلو سیمو مخور شامل دي او د مشرانو جرګې یو پخوانی غړی مولانا صالح شاه مشري کوي. دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب ترسره کیږي. ویل کیږي چې پاکستانی طالبان د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. جرمنی وایي چې هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت د خبرپاڼې له مخې افغانان په ځانګړیو چارتر الوتکو کې له اسلام آباده جرمنی ته انتقالیږي. دا خبرپاڼه چې پرون خپره شوې پکې راغلی دی چې یو شمېر افغانان بیا له ایرانه جرمنی ته لېږدول کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته یې تر 18,600 ډېر افغانان خپل هیواد ته بیولي دي. په کابل کې د ترکیه سفیر وایي چې هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د خبرپاڼې له مخې جهاد ارګینای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وکړه. د ترکیه سفیر دا ژمنه هم وکړه چې هیواد به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لري اهداف په ډیر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خبره کړه لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو د پرمختللي سیستمونو او نورو پوځي مرستو ورکړې ته دوام ورکړو. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوی دي چې دغه هیواد د دې مرکز په اړه مخکې اطلاعات نه وو شریک کړي. ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې متاسفانه دا راپور د ایران او د نړیوالې اټومي انرژي ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اروپایي او د منځنۍ اسیا چارواکي پر افغانستان غږېدلی دي. د دې پر لپسې غونډو ګټه څه کېدلی شي د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. کابل نن د پاکستان د قومي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوي کوربه دی. طالبانو د اداري اصلاحاتو لپاره ګامونه اوچت کړي او له ځینو وزارتونو سره یې هوکړې هم لاسلیک کړي دي.
دا توافقنامه لاسلیک شي دا تنها کاغذ پراني نه وي. په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي.
خوست کې له خصوصي روغتیایي مرکزونو فارغ شوونه د کار کولو په هدف ازموینه واخیستل شوه.
د سپمې هله دا دوی چې موږ ته دغه امتحان کار په کال کړي او بل دا چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي.
او امریکا اوکراین ته داسې توغندي سیستم ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف ویشتلی شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو پرون د دې هیواد په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي دوی ټینګار کړی چې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړې شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم چارواکي ګډون نه وکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې یې ګډون کړی وایي دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحي هاکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوال وو. ښاغلي نیکلسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړې شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د دې په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوس مهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغېزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحي حکاله دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بللی او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغېزمنوي. اغلی حکاله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او تر خوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو وپوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه او په دې اړه یې دریځ څه دی، خو ویاندې زبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا تو هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
وامو ریدل چې د منځنۍ اسیا یو شمیر چارواکي یو ځل بیا په قزاقستان کې راټول شوي. دوی د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. د غونډې ته د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي هم وربلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې تاجکستان د ورته یوې غونډې کوربه و. د دغه ډول غونډو هدف څه کېدلی شي او آیا طالبانو لپاره یا افغانانو لپاره یې ګټې رسیږي؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د چارو شننکی میرویس افغان سټوډیو ته وصل دی. افغان صف ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه غونډې یوازې سمبولیکې دي او کنه ګټې هم محسوسېدلی شي؟
مننه. دا غونډې ګټې لري او دا غونډې تر خپل د خپل اړخ کې تاوانونه هم لري. تاوانونه د افغانستان لپاره نه بلکې شاید د طالبانو لپاره وو. سیږي اوله خبره خدا د دې غونډو یو ښکارا ګټه دا چې د اوکراین تر جګړه وروسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي او دا چې ښکاری چې نړۍ په افغانستان کې افغانستان هیرول نه غواړي. په افغانستان کې د ښځو د زده کړو موضوع، د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د حقوقو موضوع، د خبریالانو د تهدید او وژلو ټکولو موضوع او ځینې نور مسایل چې دي هغه د نړیوالې ټولنې په پام کې دي. نو دا یو ښکاره ګټه ده، خو تاوانونه دا ور اړولای شي د طالب نظام ته چې شای دا ډول غونډې د افغانستان په مسایه هیوادونو کې یا په ګاونډیو هیوادونو کې هغه وسلوال بغاوتونه پیاوړي کړي چې هغه اوس د طالب خلاف وسلې ته لاس ور اچولی دی او د وسلوالو بغاوتونو مشران شای خپلو وسلوالو ته دا تبلیغ کړی سي چې ګواکي غرب یا امریکا د دوی سره ولاړ دی یا د دوی له مشرانو سره لیده کاته کوي. د دې مطلب دا کېدای شي چې ګواکي د طالبان نور په واکه نه پاتېږي. دا به په افغانستان کې د نن هغه جګړه ما وسلوالو ډلو ته دا زمينه سازي کوي چې پر طالبانو باندې به بریدونه زیاتوي.
او د دې ډول غونډو کې یوازې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت او دغه راز ځینې سپارښتنې پکې کېږي. آیا سیمه ییز هیوادونه یا نړیوال له دې وړاندې نشي تللی؟
تللی شي. دا خو لومړني ګامونه دي چې اخیستل کېږي. تر اوسه پورې د طالبانو خلاف د افغانستان یو ګاونډی هیواد هم پشکاره نه دی کارول سوی. پشکاره نه کارول دا معنا چې هغوی د طالبانو د نظام مخالفو وسلوالو ډلو ته یا مخالفو سیاسي ډلو ته پشکاره د فعالیت کولو اجازه نه ده ورکړي. که طالبان پر خپل حالات باندې همداسې پاتې شي، د ښځو حقوقو ته ژمنتیا ونه شي، د نجونو مکاتب خلاص نه کړي، یا د نړیوالې ټولنې سره ستوي ژمنې عملي نه کړي، نو همدا ګاونډیو هیوادونو کې شایي د دوی لپاره د دوی خلاف هغه سیاسي او غیر سیاسي ډلې چې دي هغوی فعالیتونه ښکاره پیل کړي، هغوی ته ځایونه ورکول شي. او د دې شي لپاره تر ډېره بریده پورې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو باندې تکیه کیږي، ځکه دې لور ته پاکستان د طالبانو تر ډېره حده پورې ملاتړی دی او پاکستان کې دا شی دا ځل ناشونی برېښي. نو دا یوه بله لویه اندېښنه ده چې له خلکو سره موجوده ده. دا به هغه شي ته لاره واروي چې طالب ځنی په ویره کې د یا به په افغانستان کې دغه بله جګړه چې پیلېدونکې ده په د پیلېدو په درشل کې ده شایي ودې جګړې ته هم لار
واره. طالبانو ته څه کول پکار دي؟ څه ډول دغه وضعیت مدیریت کې چې بله جګړه پیل نشي حداقل په افغانستان کې؟
ګوري طالبان خو داسې ښکاري لکه دوی چې د یوې جګړې د پیل هڅه کوي، که نه هغه شته ژمنې هغه حق او حقوق چې انسان ته باید ورکول شي هغه مخه طالب نه نیسي. زما په اټکل باندې یا زه داسې فکر کوم له بده مرغه په طالب حکومت چې دی هغه د کابل امر ته ژمن نه دی. دا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې والیان خپل حکومتونه لري چې دا پر دې باندې دلالت کوي چې طالب پورا واکمن نه دی پر افغانستان باندې، یا طالب واکمن دی اما د کابل واکمن نه دی. دغه شی مخنیوي په کار دی د طالب دپاره، او دا شی هغه وخت چونه دی چې طالب په ادارو کې په حکومت کې نور کسان ورګټ کې یوازې د طبقاتي حکومت څخه راوځي چې وزم لاس د طبقي حکومت دی. او بل خبره دا ده دغه ژمنې چې دی له نړیوالې ټولنې سره کړي دي د نجونو د مکاتبو خلاصول د ښځو حقوق دا باید ورکی، یا د مطبوعاتو په خلاف چې دوی کوم ګامونه اخلي دا غوی مخنیوي باید وکړي. هغه پټي وژنې باید بندي
کړي چې دغه
تخصصونو په مخه باندې کوي.
سلامات اوسئ. کور مو ودان. ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
کابل نن له پاکستان د قبایلی مشرانو د 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبرې وکړي. تر اوسه دا کره معلومات نشته چې دغه پلاوی کابل ته رسیدلی او کنه. دا چې پلاوی په څه مسایلو خبرې کوي تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشیبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کوروم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلی مشران شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت دی د دوی تضمین وکړي چې څوک په څنه ورته وایي نو دوی حاضر دي چې خپلو کورونو ته ستانه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلي سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې دا خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه کیسه وي لکه ملکن کې اپریشنونه شوي دي هغې وایي چې دلته شریعت نافذ شوی و هغه خبرې د ماضي خبرې دي او داسې په فاټا کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټینډ شوی دی. نو دې سیزونو باندې خبرې اترې کول اجازه غیر مناسبه ده او د پاکستان د لپاره ډېره غلطه خبره ده.
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتي نور ولی مسید او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستان امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبې تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی.
د طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې له یو شمېر وزارتونو سره د چارو د اسانتیاو په هدف هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
احمد د کابل اوسیدونکو دی. د وایل څو ورځو راهیسې د طالبانو په یو اداره کې په خپل کار پسې لالهاند دی. د ته په خبره که څه هم د تیر په پارتلا د فساد مخه یو څنیول شوي خو په دولتي ادارو کې د سهلنګارۍ او د کارکوونکو د کمی له عملی کارونه ځنډیدلی دي.
کله وایي اړوند مامور له دی راغلی او کله اجازه نه راکوي چې تلونه ولاړ شم،
خو احمد روخانه نه کړه چې کارونه یې په کوم ادارې کې بند دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیشن وی پورس د طالبانو د چارو ادارې، اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو، د مسلکي تعلیماتو ادارې او د لوړو زده کړو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ هوکړه لیکونه په دې موخه لاسلیک شول چې خلکو ته په چارو کې اسانتیا او روڼتیا راولي. د په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداري رئیس عبدالحنان عارف الله وویل
چې دا توافقنامه لاسلیک شي دا تنها کاغذ پراني نه وي او دا بیا په عمل کې راشي د دې تعقیب وشي چې په کارونو کې باید شفافیت او چټکتیا وي.
د زیاده کړه د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ د یولسو پروژو په چارو کې اسانتیا راغلې چې وایي د کډوالو چارو او څلور نورې د کارو ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند دي. په دې غونډه کې د طالبانو د چارو ادارې رئیس احمد جان احمدي وویل له دې کار موخه په دولتي ادارو کې اصلاحات راوستل، د خلکو د چارو اسانه کول، خلکو ته د اسانتیاو برابرول، د وخت د ضایع کېدو مخنیوی او د چارو چټک کول دي. په دې غونډه کې طالب چارواکو له ټولو هغو مسلکي کسانو چې وړاندې یې دولت کې دنده درلوده او اوس له هېواده د باندې دي غوښتنه وکړه چې بیرته هېواد ته ستانه شي.
اوریدونکو، په خوست کې له نږدې 3000 هغو ښځو او نارینهو نه دولتي ازموینې پیل شوي چې په خصوصي روغتیایي انستیتیوټونو کې یې 2 کلنۍ روغتیایي زده کړې ترلاسه کړې دي. په دې اړه تفصیل زموږ په راتلونکو خپرونو کې مه هېروئ. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ملي پراختیا شرکت وایي د قشتېپه کانال د جوړېدو چارې به له ټاکل شوي وخت مخکې پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی د ملي پراختیا شرکت مشر عبدالرحمن اتاش د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د قشتېپه کانال د جوړېدو چارې په سم ډول روانې دي او له ټاکل شوي وخت مخکې به پای ته ورسیږي. ښاغلی اتاش د قشتېپه کانال د افغانستان مهمه پروژه ګڼلې ده او ویلي چې د دې ترڅنګ په ځینو نورو پروژو هم کار کوي. د قشتېپه کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري د جوړېدو عملیاتي چارې په تیر جمهوري حکومت کې پیل شوې. خو د یاد حکومت له نړېدو وروسته طالبانو یو ځل بیا د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د دې کانال د جوړېدو چارې پیل کړې. د افغانستان د ښځو شبکه وایي د ښځو د سوداګرۍ د ودې لپاره په نږدې ورځو کې د لویې جرګې په خیمه کې یو لوی نندارتون جوړیږي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د غبرګولي میاشتې په 15مه د افغان سوداګرو د ټولنې لخوا جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دې نندارتون د جوړېدو هدف د افغان ښځینه سوداګرو تولیداتو او محصولاتو ته بازار موندنه ده چې ډېرې سوداګرۍ مېرمنې به پکې ګډون وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د افغان ښځو شبکې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خزینه سوداګرو د محصولاتو او تولیداتو لپاره په افغانستان کې بازار نشته او له دې امله دا سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 96 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 85 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 24 پوله، زر هندۍ کلدار 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.95 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ دنباس سیمه کې د روسي ځواکونو پرمختګ دوام لري. امریکا اعلان کړی چې اوکراین ته د توغندیو پرمختللي سیستمونه ورکوي چې تر 80 کیلومتره پورې اهداف په نښه کولی شي. همدا موضوع زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
بله لودین صاحب، د لوهانسک د سیمه د پوځي ادارې مشر ویلي په سیورودونسک ښار کې چې ډېره برخه یې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي، دواړو لورو ته په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي. سرهی هایډن نن وختي په ټلګرام لیکلي په داسې حال کې چې روسي ځواکونه پر سیورودونسک یرغل ته دوام ورکوي او پر مرکزي ولکټینګوي د بنسټیز او صنعتي تاسیساتو ویجاړې ته هم دوام ورکړی دی. نوموړي ویلي روسي په دې ښار کې د کیمیاوي موادو پر یوې فابریکې په هوایي برید کې د نایټریک اسیدو یو ټانک پنهه کړی دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتره پورې لرې اهداف په ډېر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلي بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپره کړې، ویلي موږ په اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره ووولي. کیف له متحدو ایالاتونو غوښتي وو چې ورته لرې لیږدونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو سیستمونه ورکړي چې په یو وخت 300 کیلومتره پورې واټن کې څو اهداف ویشتلی شي. واشنگټن په عین حال کې له کیف څخه غوښتي دي چې دغه وسلې په دونباس سیمه کې ځای پر ځای کړي چیرې چې کولی شي ورڅخه د روسیې د توپونو او نورو ځواکونو پر ضد چې د اوکراین پر ښارونو بریدونه کوي د په نښه کولو لپاره کار واخلي.
ودان ډېره مننه اوریدونکو نوریاس نوری و چې د اوکراین د روسي وضعیت حال درکو او د غرازی ویل چې امریکا اوکراین ته د نوي پوځي مرستو ژمنه کړې. له نوریاس نوری سره پاتې کیږو.
لخبرونو ور آخوا
سلامونه او نیکی هیلی دی برخی تمو زنوری است نوری هر کلی کوم پا خوست که پلزگونو دکترانو او روختهی کار کون که ده طالبانو لحکومت غوختی چه دوی تا دی هاگه پات معاشونه او نور امتیازات ورکتر شد چه لینجوگانو سر پا قراردونه که او سر جمن شوی وی سیمهیز روختهی چارواکی هم ده دکترانو او روختهی کار کون که ده غا غوختنی پرزای بولیا وی دی مسئله ده چرین لپاره ایو پلاوی تا دند سپارل شویده نور زمک ده سیمهیز خبریال پا دی رپورت که
په خوست کې لسګونه ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې یا او ایچ پی ایم دوی ته د دریو کلونو 40% امتیازات او د دریو میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي که چیرې حقوق یې ورنکړل شي نو د یادې موسسې د ولایتي دفتر دروازه به وتړي. د اعتراض کوونکو په خبره په ایچ پی ایم باندې چې مخکې په خوست کې د حکومت لخوا ټول عرضه کیدونکي روغتیایي خدمتونه قرارداد کړي وو د شاوخوا 4.5 کارکوونکو 40% امتیازات او د دریو میاشتو معاشونه پاتې دي. د اعتراض کوونکو له ډلې ډاکټر صدیق الله مونی وویل
موږ تر وزارت او ریاست صحت عامې او قومندې امنیې ولایت ته بار بار حاضر شوي یو شکایتونه مو ورته وړاندې کړي دي خو متاسفانه تر دې مهاله پورې دوی کوم په دې باندې غوږ نه دی ګرولی. نو موږ اوس بالاخره مجبور شو چې په خوست کې د اوچ پی ایم دفتر وتړو تر څو چې زموږ خپل هغه مزدوري چې کړې ده موږ خپل مزدوري حواله کړي.
د ولایتي روغتون یو بل ډاکټر نعیم الله باور وایي دوی سره په پرسونل کې ډېر غریب او بیچاره خلک پکې دي چې د ښار له دوکاندارانو پوره وړي دي.
موږ د اوچ پی ایم دفتر رئیسان مخکینی رئیسان اوسنی رئیسان هیڅ توجه نه کوي. دا هم دوی بچان دي خپل بچی ته پوتنه پړتي هو علاقه ته نور بچی غصب کوي ډیر ظلم کوي.
په اعتراض کوونکو له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو سربیره لسګونه مزدوران هم پکې دي. د ولایتي روغتون د مزدورکارو مشر شیرخان وایي
داسې کارګران شته ماته معلومات ده چې وچه ډوډۍ په پیسې اخلي لس ډوډۍ مثال چې لګیږي دوی 15 او تر هغه وخته پورې به دغه دفتر مونږ تړو تر څو پورې چې مسؤلین چارواکي د مونږ غږ وانوري.
د تڼۍ ولسوالۍ د حصارک کلینیک مشر ډاکټر توار خان وایي مسؤلین ورسره مخکې ژمنه کړې وه که په نورو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته پاتې پیسې ورکړل شي نو دوی ته به هم ورکوي.
چون اوس چې موږ کوم ثبوت موجود دی نیټ مربوط لکه لغمان او کونړ او بعضو نورو ولایتونو کې هم مکمل معاشاتو بېسدۍ شوي دي په خوست کې چې دی مونږ ته دوی نه روکوي.
بلول ته د خوست د روغتیا ریاست چارواکي د ډاکترانو او نورو کارکوونکو اعتراض پر ځای وبلا ویل دې کسانو ته باید خپل پاتې حقوق ورکړل شي. د روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی وایي
دغه پرسنل ګرام نه دی حقیقت کې کولی کړی دی هغه حقوق به لږ په اصولو طریقه کې وغوښتل شي باید بنوي. نن څو ورځې مخکې میګیو باصلاحیته حیات مقرر کړی دی هغه د دینه اسلامي نه کړی دی هغه پروسه څو ورځې وخت نسی هغه ډاکومنت دی چې دوی د کابل نه غوړي او دلته یو تپیره کوي. ان شاء الله العزیز میګو هغه فیصله کو چې حق ته حق ورسیږي.
و مو غوښتل د ډاکترانو د غوښتنو او اعتراض پاړه په خوست کې او ایچ پی ایم د ولایتي دفتر د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول. د یاد دفتر یو مسؤل کس د نوم نه خودلو په شرط ول د ولایت د یاد مؤسسه لخوا د قرارداد څخه 3 میلیون افغانۍ زیاتې ورکړل شوې خو مخکینی مسؤلین نه دي توانېدلي چې حسابونه تصفیه کړي. سرچینې ویل د روغتیا وزارت اړوند انجیو او دا معترضین باید په ګډه د دې قضیې د حلولو لپاره لار ولټوي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د هند چاپ انډیا ټوډی ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان ګڼ روغتونونه په خور ځواکۍ په اخته ماشومانو ډک دي. د مطلب په دوام لولو چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان دا مهال د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی. انډیا ټوډی ورځپاڼې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو عکسونه هم خپره کړي چې د ورځپاڼې په لیکنه د ناروغۍ پر بستر پراته دي. مایندې او پلرونه یې د مرستې ترلاسه کولو او لاسنیوي غوښتنه لري. د مطلب په دوام د ملګرو ملتونو تازه راپور ته هم اشاره سوې چې پکې راغلي اټکل کړي چې په افغانستان کې به سږ کال 1,000,000 او 100,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي له سختې خور ځواکۍ سره مخامخ سي. انډیا ټوډی ورځپاڼې زیاتوي افغانستان په داسې حال کې د ماشومانو د ژغورنې لپاره مجادله کوي چې د مرستو لپاره هیلې په مړاوي کېدو دي او وخت هم په تېرېدو. یوریشیا ریویو خپرونې د خپلې پرونی غنی په یو مطلب کې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې له ثبات سره تړلې بللې دي. د مطلب په یو برخه کې راغلي که افغانستان ته سوله راځي تر بل هر هیواد به زیاته ګټه ګاونډي هیواد پاکستان ته ورسیږي. د لیکوال په باور پاکستان هیڅکله په افغانستان کې داسې حکومت نه غواړي چې غیر دوستانه اړیکې ورسره ولري او اسلام آباد داسې حکومت هم نه غواړي چې تر پاکستان له هندوستان سره ډېرې دوستانه اړیکې وپالي. که څه هم لیکوال پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات په راوستلو کې مهم هیواد بللی، خو د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې یې خونړي بریدونه کول. اسلام آباد د افغان طالبانو په ملاتړ هم تورن دی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وار وار د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې وه. د یوریشیا ریویو خپرونې لیکوال د مطلب په دوام زیاتوي د افغانستان سوله او ثبات په پاکستان کې د سولې او ثبات معنا لري چې اقتصادي ودې او په اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو تعامل ته زمینه برابروي. د مطلب په یو برخه کې د چین دریس ته هم اشاره شوی چې غواړي په افغانستان کې سوله وي او وکولی سي پر بېلابېلو پروژو پانګونه وکړي. تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي وو چې چین غواړي د مس عینک کان د استخراج پروژه بیرته پیل کړي او طالبانو هم په دې برخه کې د چین له پانګونې سره لیوالتیا ښوولې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
مخکې له دې چې دا برخه پای ته ورسیږي ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې او د غرض د واتس اپ لارې مو پریښېدي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکه وړاندې کوم. زه محمد کریم حکیار یم. اسما د طالبانو لوړو چارواکو سره د هله ورسو د چي دغه زموږ د مالدینو ماش باید راکول سي. تر ډېر څه خبرې مغه ماش ته په خې پرنیمایي باندې هم درته چې موږ یې پروانه کې مشتجره کغه ک 10000 وی ک 10000 وی ک 10000 وی د چي مالدین مجبور دي چې د ځان لپاره یو څه پیدا کړي دا چختر هم روان دی. اس مالیلن هم ستا چې هغه په کور کې سفارسته لري نو هغه دغه مشهد ته په انتظار باندې دي. نو زما دغه پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسېږي. ازادي راډیو نه شرکې تاسو ته ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه دوست محمد شاهین زبران د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د ښکلي غرایز سیمه پیغام پرېږدم. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرض څخه مې دا غوښتنه ده چې د ځینو مکتبونه زر تر زره فعاله شي ځکه چې زمونږ په هیواد کې نجونو ته زیاته اړتیا نظر کېږي. نه ښوونکي لرو او نه ډاکټران. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم نجونو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم هیواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه
مکتبو حالات ہر طریقہ مشکل پر جانا ہر چکار ہوئی مشکور جوړی شي مننه جنې حاکی اولیات به انصاف د سي چې موږ زمون کې د انجن حالات وکتل سي حاکی اولیات کې موږ راسو
مختارمو د خوانځي په مدرسې کې څه زدم را درته وایم چې هر ستونزه چې دو کناروغي دو کبي وزلي دو کا غربت تای کا خفګان دای ترڅټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څنګه کړوي نه چې دی په کړهو کې ستونزه کې راګور دای یو عوامل ته خو یو غټ عوامل دادي چې افغانستان خلک به تعلیم دي په تور تیار کې پته شي دي. نور کا فلر وسه ده په دانه وغه کې ما بیا به کام دي. خدای دې وکړي چې دا خوندي خلاص شي. یو ځینې لاره دا غوډې پرمختګ چې موږ باید رونا تر لاسه کو. کله مو چې رونا تر لاسه کړه خبا تور سپین دا مو پیژندو. خدای دې وکړي چې دا خوندي زت زر خلاص شي او د افغانستان اوسنی وکمنانو ته مو دا ټپه ډلای دو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401.
یو ځل بیا ښه راغلی. 12:30 شوې. وړاندې په خپرونه کې اونیزه خپرونه د زهرو کاروان نشر ته چمتو ده، خو ترې وړاندې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. کابل نن له پاکستانه د قبایلي مشرانو د 55 کسیز پلاوي کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبرې وکړي. تازه راپورونه وایي چې دغه پلاوی هم څو شیبې مخکې کابل ته راورسېده. جرمني وایي چې هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمني ته ورځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې افغانان په ځانګړیو چارتر الوتکو کې له اسلام آباده جرمني ته انتقالیږي. په کابل کې د ترکیې سفیر وایي چې هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د خبرپاڼې له مخې چې هاد ارګینای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لرې اهداف په ډېر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپره کړې لیکلي چې موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره په نښه کړي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوي دي د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوي دي چې دغه هیواد د دې مرکزونو په اړه مخکې اطلاعات نه وو ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا دا راپور په کلکه رد کړی دی. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شي. ادرس یې دی azadiradio.com. اوس هم لجمن سره رازو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي دوی چمتو دي چې د نشي موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره موږ فراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بازي نه هو کې تروس پورې د موږ لا پښتین دي ایجاد. موږ خپل هلې ځلې کوو ترڅو د دغه کاچاکو مخه ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خزو د حقونو فعالانی وای تر روغتیایی خدماتونو لګوالی به د معتاد خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب سي.
فامیل ها نگران هستند.
کورنۍ اندیښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالي مخ په ډیرې دودي او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی.
دا چې سوداګر د نشي موادو د غوښتنې په کمولو کې څرو لوبولای شي په دې اړه مو د سمیولا په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې ده.
شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه سپورت حمایت کړي.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
نو دا چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله چولی و نو دی په دې کنده کې لیدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مرداري اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کنده نه ځان وباسي او خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خاورور جانا اوس نو پیسې ورکړه کنا
چلو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. له افغانستان څخه ایران ته د نشي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرښه د نشي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافی امنیتي پوستې نه دي جوړې سوې چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. سیاسي تحلیلګران بیا نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقاماتو تازه له یو بلغاریایي هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه شکایت کړی او ویلي دي چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو سبب سوی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشه یي موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بعضې ساحو کې تر اوسه پورې د موږ له پوستې نه دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي موږ آمده یو چې له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي. دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایراني رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډېر نشه یي مواد قاچاق کولو پر مهال نیول سوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې هم ډېرې سوي دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت فرمان یوه میاشت پوره کیږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول سوي، خو په دې موده کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور سوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمه د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې قاچاق د دوی وادونه ته وروړل کیږي، دا مسؤلیت خپل د همسایه وادونه دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې، خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوی وکړي. د خپل راضي د خپل سرحداتو مسؤلیت خپل ده. هغه یوادونه دی چې هلته مسؤلیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند دي نسته.
د ملګرو ملتونو یوه څېړنه چې راپور یې په 2006 میلادي کال کې خپور شو وښودله چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد نږدې 30% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاتې نور د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
معتاد خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې مېرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فرا دی. په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډېرې سوي او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فرا ولایت کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې دا چې نوی بیرته معتاد شي او که معتاد شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه یوه لور خو مې نه وه معتاد، دا درې نور خو زما سره.
نږدې یو میاشت کېږي چې سلیما د فراه ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې ده. سلیمې 8 کاله د تریاکو نشه کړې او د دوی په شپږ نفري کورنۍ کې یوازې لور یې نشه نه کوي. د کورنۍ پاتې نور ټول غړي یې په نشو اخته شوي دي. سلیما څو ورځې وروسته له کلینیک څخه رخصتېږي، خو دا چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو اخته شي.
داسې غاړم چې د خیره یو په مزدوري یو غاړه واخم، یو مصرفیات راته پیدا شي، دغه مواد بالې ایرسي باره که مواد یه لکن خو گزاره بره سره وکی، نو چی مواد واس کن خو بیا آغا خلتنگی ده، نو آغا سی بیا آغا خبولی ده شروع کیجه. نو
سلیما وایی که دا بیرتا پا نشو اخته شی، نو دو کورانی تاوتریخوالی قربانی بشی، زکه تر دې مخکې هم د نشو له امله کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کړی دی. سلیمې پر کورنۍ تاوتریخوالی سربیره د خپلو ماشومانو د ناروغۍ درد او غم هم لیدلی دی، ځکه ماشومان یې د دې په ګېډه کې او یا تر زیږیدو وروسته د دې یا معتاد پلار د نشو له امله معتاد کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو 5 معتادو ښځو کې یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. خو په 1999 شمسی کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ معتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډېری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډېر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورني تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستن،
کورنۍ اندېښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمېر یې لږ سوی او ځینې یې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بستریز کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسي نیولی.
د فراه ځایي چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمېر ډېروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسني بسترونه په هیڅ ډول د فراه د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دي او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 مېرمنې پکې بسترې دي. دې مرکز په تېر یو کال کې د بسترې خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانېدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسؤلیت هم نه دی، په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسؤلیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسؤلیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسؤلیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډېره موثره مرسته کولی شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغو ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافي سابقه تجربه لري یو دا دی. دویمه دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول، لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایي وخته پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي، او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغېږي جوړېږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي په خپل ادارې کې ونیسي، حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایې په برخه کې شتمن خلک څه کولی شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته دی، شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ کړي، حمایه یې کړي، او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغه کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه وي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانه چې دي فعالیتونه چې دي هغه پروجیکټ بیس دي. دویمه خبر دا چې موږ لنډه ګټه ګورو. لنډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي، خپل فیس ورکوي، موږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوی کوي، بیرته ځي، څو اکثرې کېږي، څو مینې کېږي. دا لنډه ګټه دی. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی، او موږ خلک چې دي اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آماده نه وي، لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي درې کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلونو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سترګه ورته ګورو. نو چې په بده سترګه ورته ګورو، نو دغه رښتې طرف ته خلک چې دي ډېر زیات اغم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی، کته داسې شفاخانه جوړه کړې، نو خلک داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخ شي او پراخ شي او پراخ. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېرې پیسې کېږي، او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنیو ته ورکړي، نو دا کار به څومره ګټور وي؟
ایدغه کورنۍ چې دی ګوري، دوه ډوله چې دی دوی پټولنه کې متضرر کیږي. یو خو متضرر ده چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو معتاد شول، پټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم ده چې دوی سوشل سټیټس چې دی، لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورک. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه ده چې پلار دی ډېر شوی دی، که چیرته دا ادامه پیدا کړي، دا هم دغه طرف ته چې کیږي جی. اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظه اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسئولیت. دویمه خبر ده چې د خپل ځان خطر دفع کول دي. خطر دفع کول د سړي چې امدا به سبا غلام کوي، فساد بم کوي، یا کېدای شي قتل تم زمينه برابر شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته چې وکړي، لکه دوی سره مرسته وکړي.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅه او تر څو چې دي د نشي ماده د درملنې وقایي او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړي د شتمنو ذهنیت ور جوړ کړي چې یوازې خیر او ثواب چي دی، دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی. دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ورډاک کړي، ولی په اوږدمهاله کې چي دی د ټولنې تداوی نشي کولای. مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاري وکړله، مونږ چي دی په شفخانه کې سرمایه گذاري وکړله، مثلا مکتب مو جوړ کړ، پونتون مو جوړ کړ، خو د لوبو په برخه کې مونږ چي دی ډېر کم سرمایه گذاری وکړه، یا د هنرونو په واده کې مونږ چې ډېر کم سرمایه گذاری وکړه، د فستیوالونو په جوړولو کې چې مونږ کم سرمایه گذاری وکړه، او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختونکې فعالیتونه رامنځته شي. دویم چې د مکتبونو، تلویزیونونو، رادیوګانو دغو طریقه چې مونږ باید آگاهی عامه کړو تر څو دغه کمپاین چې دی دا کور تر کوره پورې ورسیږي. راځو د تداوی په برخه کې. تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم. بل میډیکل کمپس چې دی جوړول دی، لکه طبي کمپونه جوړ شي او دغه طبي کمپونه نه په هر ساحه کې چې دی معتادین چې دی په نښه شي، او بیا هغه ادارات سره چې دوی د تداوی په برخه کار کوي هغوی سره وصل شي. دغه خلک چې لکه مالدار دي، غني دي، دوی کولی شي چې هغوی سره هغه د فری میډیسن چې دی هغه ورته مهیا کړي، دوا چې دی دغه ادارې ته مفت ورکړل شي، یا چې دی د خوراکي توکو مرسته له دغو اداراتو سره وشي، ځکه هغه د یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي. روزو اوس د ریکوري په باره کې، ریکوري دا چې خاص سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځیده، وظیفه لنډمهاله ورکړل شي یا اوږدمهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي، دای مثلا مصروف. بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي، خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه چه شی دی مکتب ته نه ځي. نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پوهنتونونه چې دی دوی دوه یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړي،
د زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ سپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري، وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي، خو له ډیر بد حالت سره مخ شو. دا چې دا بد حالت څه و او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل، دا به خپله د فیض الله له خولې واورو.
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چا چوکۍ یا میز یا ورته شیانې خراب شي، نو هغلته انتقالوي، هغلته ایږدي. کله چې ما خپله ماته چوکۍ هلته انتقالوله، نو دې صحنه کې زه یو معتاد لیدلی وم. کله چې غرمه شوې وه، نو دې سوچ کړی و چې دا ځای خو ډېر پناه درې خلکو د دید نه لرې ده، نو راغلی و قلف ماتولو. نو چې کله دې قلف ماتولو، په دې صحنه کې خلکو یو آواز اورېدلی و، ورمنډه کړې وه تر څو دی راوینیسي. نو ده ډېر وارخطایي څخه د دیوال نه ټوپ اچولی و. دلته ژمی هم و، او د موږ د دیوال شاته دلته خلک کثافات به ډېر زیات اچول، او یو طرف ته یې یوه کنده وه چې هلته به د ټولې کوسې یو اوبه راتللې. نو دا چې ډېر وارخطا شوی و چې ځان یې کله اچولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دای گیر کړلو. کله چې خلک د دې حالت یو کتل، د هر څه کوشش کول د مردار او بونه ځان راو بسی، مګر نشوي کولای. بیا نو خلک کوشش په دې وکړلو چې دا موتاد ډیزاینر راو بسی، خو په ډیره زیاته مردار وي، او هیڅ دا جرأت نه کول چې دا موتاد ډیزاینر راو بسی. بعد له هغه ما منډه کړل د خپل ګودام نه مو تختره واخیستل، یو ځوان په لاس کې مې ورکړل، هغه موتاد هغه ځاین راو ایستل او مارکیټ ته راوستل. دلته ځان وسره ور پریمینځل، او بس هغه نه یو چا کالی لرله، زاړه کالی هغه ورته ورکړل. بیا مو د چیر څخل لپاره مو کته دفتر ته راوستل کې ځان ګرم شي، ځکه چې ژمی و ډېر زیات ساړه و. بعد له هغه یو مشتری زما چې په دفتر کې و، دې ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې غلا کوې. هغه ورته وویل چې زه مجبوره شوی یم، زه موږ ډوډۍ نه لرم، زه چې کله وږی شم زه مجبور یم دا کار وکړم. یعنې که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ، که تاسو سره نه پیسې چې چاته وشي خیر ته وغواړئ، هغه تاسو ته پیسې درنه کړي، نو تاسو بدمن، نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ. نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولی، موږ به داسې عمل نه ترسره کوو. او په دې خبره دا ټول مجلس چې کله خلک ناست و، دا ټول وقت سرونه ټیټ کړله، او د دې معتاد خبرې ته ځواب چا نه لره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورځي او د نشې ګولۍ ځینې غواړي، خو بشیر ورته وایي چې غم مه کوه، ما ته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولۍ رانیولو ځای ته ځي او ګولۍ رانیسي، محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچه را باسي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ سنسوگی
زخوستا یار جم
زما یار جی زخون نپی جنم
تد از ما رنگ تے وگر نمی پیشنی چی زوت سر یار رنیو زمتا پشان عمالی
نو خوندن اسی وگای زورا ورا عمالی هم زنگ ایران کنم که در سنگ ایران نیچه زین پیجنم
گوارد عمالیانو خوندی سخی نیه چه سنگ چیزه بولی دلم جر جو گولی جیب تاوا چولی اپتی دکلی
دکاری میلی گور ورانشی گولی واوا کمبل را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی خا دارا تاو ویا چه ما خو تروسا پا دیر سیما که نیلی دلی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانه به ایران گیده اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشدردم زمدم دیه گوله یا عملیم اوز دارا تاویا چی چیری بای پیدا کو
دا گوله خو پارو دواخانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه سنگ دواخانه تا وشا سومره چی واری در کوی
گورا زب دیش یما که نبالا دا یما دواخانه والامی نبیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلا دن آبلا دن آوالی زورا ورا رنگ او کانی دی آسان دی آمالی دی کلا چه ور اغلی سٹ دی وکروا او بیا ورسنگو آیا چه دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پوییگی که تا آمالی بس گولی در کبی
اوز خوزران دیوالان شو راتا توارا با بازدو ستر ما دیر بالا دیه رانی ولی پتا او پیزیه پا ما
من گول خبران دی وکرا درزه چه ورشو تو دانی گولی رانیسی
یار از ما خدا سی وقت دا چه خدیر رانیزدو سر او رز بدا وخانی والا تا وردو ده پیسو غمی مکوا پیسی را سرا دی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سرا پا غرو کسی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورشو داغه دوا خانه چه را گوله خرسوی
خودم مخ کشه زبا در پسیشو
سامده رزا سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، پخیر آشی. خواه خدمت را تو وایا.
خدمت دردو کده در گوله مو پکاروی
سمرا مو پکار دی
در زمان دیوال نوی راقل او بیرت زی د دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کیږي خی ډېرې راکا
بس دا یو کارتن پاتې دی یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پرې کیږي واخلئ
راکا یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکه کنه
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې را وباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي
تو پنچه؟ تو پولیس یه؟
نه پولیس نه
هو زه پولیس یه
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست زما سر چالاکی که بی؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود تا غیر قانونی خرسوی تا
د څاغ لري چې د ډاکټر نه نسخې نه پرته د دوا خرڅه کې او هغه هم د نشې ګولۍ.
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړه. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب ما پرېږده زه بېګناه
یم. چپ شه زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو اوریدونکو.